السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د طالبانو د حملو په لړۍ کې نن د هیواد څو نورې ولسوالۍ لاس په لاس شوې. له خاص روزګان ولسوالۍ څخه هم دولتي ځواکونه وتلي دي. خو ژوند له جګړو سره سره نه درېږي. د خوست نړیوال هوایي ډګر ته نن له دوبۍ څخه لومړی الوتنه ورسېده.
نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پرمزونه به دوام پیدا کوي.
په کندهار کې د وچکالۍ ویره
دا وچکالۍ خو نو پرا خلګو باندې ډیر غټ تاثیر کړی دی چې نه اندار لري او نه ورته پیسې لري.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. نور مطالب هم لرو خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه اوروي.
د افغانستان په شمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د څو ولسوالیو د نیولو راپورونه ورکول کیږي. د خوست هوایي ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز له دوبۍ څخه ترسره شو. هند نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. بشپړ خبرونه. د اورزګان چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت له خاص اورزګان ولسوالۍ راوتلي او ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د اورزګان دی والي له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو یوازې دومره ویل شوي چې د افغان ځواکونو موجودیت په دې ولسوالۍ کې اغیزمن نه و. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې میشټول سرتیری د مرکزي او ولایتي ادارې د نه پاملرنې له امله تېره شپه وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي. پروانه میاشت کې د اورزګان ولایت د دریم ولسوالۍ د شری وسلوالو طالبانو لاس تلویګ لدی وړاندې گیزاب او چنارتو ولسوالۍ هم طالبانو نیولې وي. د بلخ سیمه چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت شلګرا او دولت آباد ولسوالۍ او د کشندې ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولې دي. د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاری زاده ازادي راډیو ته د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړه. ویل طالبانو تېره شپه دا ولسوالۍ ځکه ونیول چې د امنیتي ځواکونو شمیر پکې کم و او هم شاهین قول اردو پکې د موجوده ځواکونو هوایي ملاتړ ونه شو کړلی. د شلګری ولسوالۍ امنیت قومندان سید عارف اقبالی هم تایید کړ چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د بلخ د والي مرستیال غلام فاروق خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې چې دوی ته رسېدلي د کشندې ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولی دی. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کشندې ولسوالۍ مرکز او امنیت قومندان یې نیولی دي. د بلخ د ولایتي شورا غړي غلام سخي لاله رسنیو ته ویلي چې د کشندې ولسوالۍ د مرکز د سقوط په پیښه کې افغان امنیت ځواکونو ته تلفات رسیدلی، خو هغه دقیق شمیر نه خو د هغه به خبره یو شمیر ځواکونه د خواجه بلند په سیمه کې محاصره دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تخار ولایت کې خواجه غار او بنګي ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د دې وزارت مرستیال وایان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
عملیاتوی را که شب و گذاشته نیروهای امنیتی و
دفاعی در افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو او دولسی پاتون کونکو در تیر شپې د عملیاتو په پایله کې خواجه غار او بنګي ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او زموږ امنیتی ځواکونه پکې ځای پر ځای شول.
طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو د ډلې وایان زبی الله مجاهد په یو ټویټ کې ادعا کړې چې د تخار د خواجه بهاودین ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې ده. حکومت تر اوسه د دې ولسوالۍ د سقوط خبره نه ده تایید کړې. د یو بل خبر له مخې د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د میمنې ښار پر امنیتي پوستو او د دې ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ پر سب سیمې د طالبانو بریدونه په شاتم ویلي. د دې ولایت د امنیې قومندانۍ وایان عبدالکریم یورش رسنیو ته نن وویل چې د طالبانو د تېرې شپې په بریدونو کې د ملا شاکر په نوم د دې ډلې د یوه سیمه ییز قومندان په ګډون څلور وسلوال وژل شوي دي. طالبانو چې د راپورونو له مخې تېره ورځ میمنه محاصره کړې وه تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د خوست هوایی ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز له دوبۍ څخه ترسره شو. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې لوی سلاکر احمد الله فیضی ازادي راډیو ته وویل له دوبۍ څخه د اریانا افغان هوایي شرکت الوتکې په دې پرواز کې نوي تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول. د خوست په ګډون د لوی پکتیا په لسګونو زره اوسېدونکي له څو لسیزو راهیسې د خلیج په هیوادونو کې اوسي او کاروبارونه سرته رسوي. د خوست اوسېدونکي د دغه هوایي ډګر پرانستلو ته ډېر خوښ دي. یوې هم اسماعیل افغان دی چې په دې لومړني پرواز کې له دوبۍ بیرته وطن ته راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته خپل احساس تاسې بیان کړ.
ډېر شو ډېر ښکلې مو په اماراتو کې وشو، په داسې خوشحالۍ ورځ چې په مو نن راغلیدو مو په عمر کې نه احساس کړی. الحمدلله الله دې افغانستان کې سولې امنیت راولي.
د خوست د نړیوال هوایي ډګر مشر عبدالصمد تڼیوال وایي د دې هوایي ډګر د ټولو برخو کار بشپړ شوی او دا مهال سلسله ملي او نړیوالو پروازونو ته چمتو دی. هند چې د کووید 19 ناروغي په وړاندې مقابله کوي، نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. که څه هم د واکسین شمیر خورا کم دی، خو بیا هم هر بالغ کس کولی شي په وړیا ډول دغه واکسین ترلاسه کړي. که څه هم دغه هیواد نړۍ ته د کورونا ضد واکسین له لویو صادرونکو، خو په کور دننه د ستونزو له کبله یې نورې نړۍ ته د کورونا ضد واکسین صادرات درولي دي. په هند کې چې 1,400,000,000 وګړي اوسي، تر اوسه پورې یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین شوي دي. په قطر کې د 2022 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو مینوال ال دی چې د کورونا ضد واکسین کړی وي. د قطر صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز ال ثانی پرون دولتي رسنیو ته وویل قطر چې دغه مسابقو کوربه دی، د دې تورنمنت د هغو مینوالو د خوندیتوب لپاره چې د لوبو نندارې ته ورځي، د 1,000,000 ډوز واکسین د ترلاسه کولو هڅه کوي. شیخ خالد ویلي کله چې په قطر کې د فیفا د 2022 کال نړیوال جام سیالیو وخت راورسیږي، نو د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې خلک واکسین شوی او خوندي بوي. په پام کې ده چې د فوټبال د نړیوال جام دغه مسابقې د 2022 کال د نومبر په 21 پیل شي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د جګړو د تودېدو سره طالبانو نن شپږ ولسوالۍ ونیولې او افغان ځواکونه هم په تخار ولایت کې د څو ولسوالیو لپاره لپسې سقوط وروسته بیرته پر بنګي او خاجغار ولسوالیو ولکه ټینګه کړې. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر له خلکو غوښتي دي چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي او وایي چې حکومت چمتو دی چې خلکو ته وسلې او تجهیزات ورکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم پولیسو امر کړی چې جنگي کړنلاره بدله کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د ولسوالیو د نیولو په دوام د ډلین په بلخ ولایت کې شولګره، دولت آباد، کشندې، په بغلان کې دوشي او جلګا او روزګان کې خاص روزګان ولسوالۍ نیولې دي. د دې ولسوالیو د سقوط رپورټونه سیمایزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي دي. پرون هم د ډلې د نږدې ولسوالیو د نیولو دعوه وکړه، خو افغان حکومت رات کړه. وی ویل د جګړې پر مهال شاتګ او پرمختګ شته او دا د طالبانو بری نه دی. بلخوا بیا افغان ځواکونه هم توانېدلي چې په تخار ولایت کې د هغو شپږو ولسوالیو له ډلې چې طالبانو ترې نیولي، دوی بنګي او خواجهغار بیرته ونیسي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا ولسوالۍ د افغان ځواکونو د عملیات په پایله کې نیول شوي او طالبانو ته یې درنه مرژوبله هم اړولې ده. د ملي دفاع کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو پرون ازادي راډیو ته وویل د لاس وتلي سیمو د بیرته نیولو لپاره بشپړ پلان شته، خو د پوځي محرمیت له کبله یې توضیحات ورنه کړل. په ورته وخت کې د میمنی ښار ته چې پرون د امنیتي وضعیت په اړه د ترینګلتیا راپور ورکړل شو، تازه د میسرتیری ورسېدلې دي. سیمه کې چارواکي وایي د ښار د سقوط ویره نشته او ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیسي چې طالبانو پرې ولکه ټینګه کړې. هلته له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یوځای د سیمې خلکو او پخوانیو مجاهدینو هم وسله پورته کړې ده. په همدې حال کې د ملي دفاع نومان وزیر بسم الله محمدي هم له خلکو غوښتي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ترخوا ودرېږي او دوی چمتو دي چې وسلې او تجهیزات ورکړي.
زه یو ځل بیا له افغان ځواکونو څخه د خپلو خلکو په ملاتړ ټینګار کوم. له خپلو وطن پاله خلکو غواړم هر چیرې چې اوسئ له خپلو ځواکونو ننګه وکړئ. افغان حکومت چمتو دی چې له دې ارمانه د دفاع په موخه هر ډول اسانتیاوې دوی ته برابرې کړي.
خو د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني کلی یوې خوا د ولسي پاڅون کوونکو په ملاتړ ټینګار کوي، خو د مدیریت غوښتنه هم کوي.
حکومت باید ولسی پاسون کوونکی تمویل، تجهیز او مدیریت کړي. د ولسی پاسون کوونکو مدیریت یو مهمه خبره ده، ځکه د نه مدیریت پر مهال کیدای شي دوی په راتلونکي کې د امنیت ضد په جریانونو بدل شي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو نومان وزیر عبدالستار میرزا کوال د ټولو ولایتونو امنیه قمندانانو سره ویډیوي خبرو کې هغوی ته امر کړی چې جنګي کړنلاره بدله او له خپلو خلکو او خاورې دفاع وکړي. خاغلی مرزا کوال خبرداري ورکړي هغه کسان چې د خلکو او خاورې دفاع په برخه کې ناغېړي وکړي او یا خپل سپارل شوی یو دندو ته پام ونه کړي، سخت او جدي چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو نومان وزیر داسې مهال دا خبرداري ورکوي چې لوړاندې یو شمېر راپورونه شته چې یو شمېر سیمو کې امنیتي پوستې د ځینو مشرانو په مزګورتوب طالبانو ته بېل کومې نښتې پرېښودل شوي دي.
بلخوا د روزګان چارواکو تایید کړي چې د دې ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ سقوط کړي. د روزګان ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې افغان سرتیری له دې ولسوالۍ څخه وتلی، خو په ولسي جرګه کې د روزګان استازي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې میشت سرتیری طالبانو ته تسلیم شوی دی.
په اورزګان ولایت کې له تیرې سباندې یوې میاشتې راهیسې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر هم طالبانو پکښې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی و، چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دغه ولایت خاص اورزګان ولسوالۍ کلکه محاصره کړې وه. نن د اورزګان ولایت مقام مسؤلینو د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړ چې یاد ولسوالۍ طالبانو ته پرېښې. د ولایت مقام څخه په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلی دی چې خاص روزګان ولسوالۍ ځکه وسلوالو طالبانو ته پرېښي چې په پیلي وضعیت کې هلته افغان ځواکونو کوم مؤثریت نه لرلی. خو په ولسي جرګه کې د روزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې ټول میش سرتیري تیره شپه وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. رحیمی ازادی راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې میشت سرتیری د مرکزی او ولایتي ادارې د نه پاملرنې له امله طالبانو ته تسلیم شوي.
هغه خو تسلیم شوي دي، اخبارونه شپږ بجې تسلیم شوي. دا چې دا د اردو کمپ پاتو او پولیس هم هلته تللي وه، هغه هم پرون تسلیم شوي. لامل غنه د هغه دی چې موږ ته هم نارې ولې، موږ حکومت ته نارې ولې، خواران ته نه هېچې نه رسېدل. هغو دوه واره
په روان جون میاشت کې د اورزګان د دریم ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویږي. لومړی ګیزاب او دوهم چنارتو ولسوالۍ وه چې د طالبانو لاسونه ته ولوېده. بل خوا بیا نن په ترینکوټ کې دیني علماو د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ورور وژنه یاده کړه. په دغه غونډه کې چې لسګونه دیني علماو ګډون کړي وو، له ډلې دیني عالم مولوی حمیدالله او مولوی حمدالله وویل:
نو موږ و طالبانو ته یو عذر کوو، بیا درته وایو مکه و د خدای پر لحاظ دنیا درته وایو چې دا ورور وژنه ده، روی زمین علما درته وایو چې دا ورور وژنه ده. راسه د الله د پاره د افغانیت په سبب دغه ورور وژنه پرېږده. شتمني لوټیږي، خلق مشیدانیږي، داسې نه چې په یوه طرف کې، حتی د طالبانو په طرف کوم زه خبر یم چې هره ورځ څو څو کسان وړي، یوازې د دولت په خوا کې یا ملکی خلق نه مړه کېږي، د طالبانو په خوا کې مو خلق مړه کېږي. نو پر خپلو خلکو دې هم زړه وسوځي، خپلې وریاندارګانې دې نه سر توري، نه په دې خوا کې نه په هغه خوا کې.
له دې ټولو سره سره وسلوالو طالبانو د اورزګان چورا، چرچینې، دهراوت او مرکز ترینکوټ هم کلک محاصره کړې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي که مرکزی اداره د اورزګان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو دغه ولایت به د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی عثمان کاکړ نن ومر. عثمان کاکړ د افغانستان په سیاسي او دولتي کړیو او همداراز پر وړاندو کې زیات ملګري او پلویان درلودل. نوموړی د پنجشنبه په ورځ په خپل کور کې ژوبل شوی و او نن یې د کراچۍ په یو روغتون کې پور پرې کړ. د عثمان کاکړ د مړینې د څرنګوالي او د هغه د سیاسي شخصیت په اړه د معلوماتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال له کراچۍ ښار څخه په مستقیمه اړیکه راسره دی او معلومات راکوي.
جی ډیره مننه عثمان کاکل صاحب چې په 11 جنوري په کوی کا خپل کور کې غوډیدلې او دا غیر رسو دا سر چې کوم دی هغه کتی شوی ورځي هغه په کوی کې په یو شخصي او بیا په سرکاري کتون کې داخلو او دا غیر رسو بیا په 11 جنوري په یو خصوصي الوتکه کې د بهتر علاج لپاره کراچي ته استول وو او وس لک صحت مخکې هغه د کراچي په یو شخصي روغتون کې چې ورته خان هسپتال په نوم یې په هغه کې ساه اور کړی دا هغوی د ګون او د هغو سره د مینا کوونکو په چلګونو خلک دا وخت په هسپتال کې موجود دي او دا وخت د هغه جست اغا خان هسپتال نه بلکې په کراچي کې کوم سرکاري هسپتال دی چې ټولو غټو جناح هسپتال الته راوړی شوی دی او الته د دې ماډل کې دي دا پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کراچي چې کوم غړي دي هغه دا وایي چې دا کاغذی کاروئی دلته پوره شي ته هغې وروسته به د عثمان کاکل په کراچۍ کې هم جنازه کېږي ولې چې په زرګونو خلک د هغه تپوس ته هسپتال ته راشته او د هغه سره تعلق لري دا ټول خلک بیا کوټې ته د هغه جنازې له یا لاسنیوي له نشي تلی نو اوس د هغه جس دلته په پوسټ مارټم دپاره د کراچۍ په جناح سرکاري روغتون کې پروت دی په زرګونو خلک د هغه د جنازې په انتظار دي په کراچۍ کې چې له دې ځنا ته د جس پوسټ مارټم شي د هغې وروسته به هغو بیا دا افریقل کوي چې هغه په الوتکه کې د کراچي څخه کوټه ته ځي یا په لارې په گاډو کې لاشي ولې چې دا اوس سفر دا خبره کوي چې هغه په دتی جنا په گاډو کې د عثمان کاکړ چې چې هغه په لار باندې کلی ته وږي. جی
ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال و چې د بلوچستان صوبې د صوبایي مشر یعنی د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې د پخوانی غړي محمد عثمان کاکړ د مړینې په اړه راپور راکو. تر اوسه معلومه نه ده چې کاکړ څنګه ژوبل شوی و خو د هغه معالج ډاکټر د تیرې پنځم چار جمعې په ورځو بخې مشال رادیو ته ویلي وو چې نوموړی په خپل کور کې پریوتی وو او تر اوسه بې هوښه وو. عثمان کاکړ لکه څنګه چې د مشال څنګه د خبریال په راپور کې مو هم واورېدل له تیرو دریو ورځو راهیسې د کراچۍ په یوه شخصي روغتون یعنې د اغا خان په روغتون کې هلته بستر وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر محمد عثمان کاکړ پر ژوبلېدو د پښتنو ډېرې ملتپالو ګوندونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون په نوره نړۍ کې ګڼو سیاسي فعالانو او ولسی وګړو او د ټولنیزو رسنیو کارکونکو سخت خپګان وښود. عثمان کاکړ په 1916 کال کې د کلال سیف الله سیمې په مسلم باغ کې زیږیدلی و. هغه د مارچ د 2015 کال په مارچ کې د پاکستان د مشرانو جرګې غړی وټاکل شو او سکل یعنی د 2021 کال په مارچ کې د سنیټری موده پای ته ورسیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادۍ رادیو نه د راپورونو خبرولو ته دوام ورکو. نن دوشنبه د خوست هوایی ډګر ته له دوبۍ څخه لومړنۍ نړیواله الوتنه وشوه او د ولایت ته نوي تنه مسافر ولېږدول. د خوست اوسیدونکو دا الوتنه په خوشحالۍ ولمانځله او غوښتنه یې وکړه چې له دې ځایه دې هم د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته پروازونه پیل شي. خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری په ودانیزو چارو بخود دي. د ازادۍ رادیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د دوشنبه په ورځ د خوست هوایی ډګر ته لومړنۍ نړیوال پرواز ترسره شو. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې چارواکي وایي چې تر دې وروسته بل دوبۍ څخه د ولایت پروازونه د مسافرو د شمیر او اړتیا په تناسب تنظیم شي. د ملکی هوایی چلند ادارې لوی سرکار احمد الله فیضی آزادۍ رادیو ته وویل له دوبۍ څخه د آریانا افغان الوتکې په دې لومړني نړیوال پرواز کې نوي تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول.
نن لومړنی بین المللي پرواز خوست هوایي ډګر ته ورسېدو. نوي کس مسافر راوستو. دا پروازونه به نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پروازونه به دوام پیدا کوي خو سوای ډګر هغه ضروري شان ټول ورته تکمیل شوی دي تاسو دا وسایل وسایت ویني پرسنل هم ویني هم دا ټول تکمیل شوی دي ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به هوای ډګر د ټول ملي او بین المللي پروازو لپاره او د داخلي او بین المللي شرکتو لپاره اماده وي او پروازو ته
د اریانا البتکه په دې پرواز کې د راغلو مسافرو څخه یو هم د دې ولایت کندې اوسیدونکو نصیب افغانو چې د دې خبره په عربي متحده اماراتو کې ودانیز شرکت لري
خوشاله زیدا چې مونږ په خپل خوست کې کته کېګو ځکه کلونه کلونه مسافرین التم سفر شپې ته ریکي خو بیر ورسته پلارو کې ورته خطر متوجه شو اوس چې د خوست میدان افتتاح شو ډیر خوشاله یو تاسو مونږه خپل میدان خپل کله یعنی خطا چې خپل کور کې کته کېږي ډېر خوشاله ده دې څخه
یو بل راغلی مسافر اسماعیل افغان ویل په اماراتو کې یو ډېر ښکاله مسافری کړي خدا ډول خوشحالي چې خپل کلی ته نږدې د سفر راشي مخکې هیڅ کله هم نه دی احساس کړي
ډېر شو ډېر ښکاله مو په اماراتو کې وښو خدا سي خوشاله ورس چې په مون نن راغلی دو مو په عمر کې نه دی احساس کړي الحمدلله لا دی افغانستان کې سول خامنیت ورولي او ډېر خوندوره ډېر خوشاله ورس چې زه په 55 کلان ووموس خدا سي خوشاله ورس په مون نه درغلی لکه نن چې راغلی دو لکه سری دی خوست کول ورپټ خلوشو او داسې دی الله تعالی په افغانستان کې امن رولي صلح رولي
خوست ولی محمد کټوازی ول د دې ولایت هوایي ډګر په اوسمهالو نړیوالو معیارونو برابر جوړ شوی او پاتې چارې به هم په چټکۍ تر سره شي
هغه میدان هوایي نړیوال په نام باندې چې د خوست خلګي په کلونو باندې انتظار درلود نن په خیر باندې اولنه طیاره له دوبۍ نه راورسېدله دا د شداد رئیس جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی خاص پاملرنه خوست د دغه میدان مش فعال کو اپو دې جهانی شایته باندې برابر جوړ شوی ده
د خوست د نړیوال هوایي ډګر مشر عبدالسمد تنیوال وای د دې هوایي ډګر د ټولو برخو کار بشپړ شوی او د ماحال سلسله ملي او نړیوال پروازونه ته چمتو دی د پواینا چې د خوست هوایي ډګر به په نږدې راتلونکي کې د افغان ولسمشر لخوا رسما پرانستل شي او له دې ځای به منظم ملي او نړیوال پروازونه پیل شي
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري په کندهار کې وچکالی کاروانګر اندېښمن کړي دي دوی وایي د تا ارشوي چې کاروندې د ژورو څاګانو په اوبو د جنراتورونو په وسیله وبکړي په داسې حال کې چې لګښت ډیر لوړ دی لبلې خو د کندهار د کرنې ریاست له خلکو غواړي چې د اوبو په لګښت کې سپما وکړي
عزت الله د کندهار په ډن ولسوالۍ کې خپل څلور جریبه د غنمو کښت د جنراتور په وسیله اوبه کوي هغه اړ دی چې هر ځل د یو جریب ځمکې د اوبه کولو لپاره له شلو څخه تر 25 لیټرو ډیزل مصرف کړي عزت الله وایي د وچکالۍ له امله د ویالو اوبه وچې سوي ځکه نو دوی اړ سوي چې د ژورو څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې اوبه کړي
برمی مرا چلان دکړی دی ولا و دا غنم په تیل وبو هغه د غونی را جوړین لکه تیل چې مصرف کیږي
یو جری باندزا تقریبا مرسه 6 لیټر تیل سوځي نو جری 15 منه دی 15 منه ته خمره 6 15 لیټر لاره سوځي پټکل نکښه وځي مصرف ډیر دا تقریبا سلور جری بمځکه ده در دا وسه پر دوا وبسوی دی ما تقریبا 70 لیټر تیل پسوځي حکومت سمدا غوښتنه ده چې دا وچکالی په موسم کې چې کل وچکالی هغه کال وچکالی د خلکو سره یو څه امداد وکړي یا د شمسیانو زمينه او ته برابر کړي یا په جنریټرانو کې کومه کور سره وکړي
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ باغلرونکو چې خیرالدین وایي تیر کال یې د طبیعي آفتونو له خاطره ښه حاصلات ترلاسه نه کړه خو سږ کال بیا وچکالی او جګړې دي چې شایي ونسي کولای له خپلو باغونو ښه حاصلات ترلاسه کړي
زمر زیاتره باغونه د ایتو دي د سپینو کشمشو باغونه په پښې کې دي لکه شندخانی و دا وچکالی خو نو هغه خلک لا شدي چې وینداري و یو شی مې لري هغه وسایت پرای پر خلکو باندې ډیر غټ تاثیر کړی دی چې نه وینداري لري او نه ورته پیسې لري د سارا ژوند دی یوې خواته جنگونه دی د بلې خوا څخه ایدادم داسې ایداد نه دی ولې زمر ټول خلک چې دی په زراعت باندې ولاړ دي خو پروش کال دغه زمر په منځ کې چې اوبه هم ډیر وي زیاتره باغو مرس کړی وو
پاینی وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست محمد هارون شریفی وایي سږ کال په ټول هیواد کې وچکالی و او هغه غنم چې په دیمه شکل کرل شوي زیاتره یې وچسول چې دا خپله پر حاصلاتو ډېر اغېز کوي چې شایي سږ کال د وچکالۍ دا تاثیرات نور هم زیات شي. ښاغلی شریفي د اوبو د کموالي ستونزې ته په اشارې له بزګرانو او باغ لرونکو غواړي چې د اوبو په لګولو کې له احتیاط څخه کار واخلي تر څو د نورو ژورو څاګانو کیندلو ته اړتیا پیدا نه شي.
باران لگی ډیر لږ و هغه غنم چې په دې ما شکل باندې کار کېدل د دې په دغه باندې هغه شش کال هغه کښت ډیر کم تر سره سعودي او زیاتره وچ سیوی چې ځکه چې باران نو شش کال کېدای شي چې بعض تاثیرات ولري پر نو پر زراعت باندې محیطي تاثیرات چې محیطي عوامل چې هغه پر نباتات یا پر زراعت باندې مستقیم تاثیر لري نو په هغه اساس باندې کېدای شي شش کال حاصلات ډیر کم وي ځکه چې د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي.
په کندهار کې کروندګر په داسې حال کې د وچکالۍ له امله اندېښنه لري چې تر دې مخکې د دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست ویلي و چې په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50 سلنه کرهنه زیانمنه شوې او په پنجبایي ژړی میوان نارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله ډېر ځمکې او باغونه د کروندګرو څخه پاتې سوي دي چې دا به روان کال کروندګرو او باغدارانو ته لوی اقتصادي زیان واړوي.
تاسو لا پیغامونو
نظر ولادت نه خبر ورو د دمګه تصویري ورو د تلور نه سیوته یار شام ورکړی دی هغه واپس نمونه مکتبر تر اخړی دا په سټیټ وای تاسو دو میا دو میا سدری میا سی باز زنګوي تلور میا سیوته ورو د مکتبګری ناراضی کابل کې چوار شو ورو د دوه کې ورک مګمال د خو دې ورو نه دې ورو د پامل وغم ورکړی دی په سټیټ نه او دا اوس پورې تلور میا ته کې مکتب واپس زنګ را نه غي ورو تاسو راشي دا تصویرو بعد میټریک وکي او مهرباني وکړي دې غم وکړي
زاد زمان خبرې کوم د کار ته نو سات پملې نه موږ تر دوه وروادي وشه د تم پراته ماجر پس پس اور په بتسره را ستول د سره به موږ مرسته وکړو غږ مرسته وسو نو سو وسو غږ پس اور په نه لري و سلام په احترام
زاد سمد هلمند ولایت د خاز ولایت خبره کوم چې د ازمات پیغام ورسوي ماته هم دغه دی چې اوروره نور د اوبو سره په آزاد یې کار بدر وشته منیم ولا باغونه مو وچ شوله مکتب لسته موږ ډوډۍ له علاقه پیدا کوی سو ملک وچ شو بیا د نوزاد علاقه زما د رئیس جمهور سره دغه هیله د وروره چې دغه د فرهاد بابا باندې تراوتړي دغه دغه تباه او بربادي اوبو مو ولاړې سل متره ته کاریزونه مو ګر وچ شوله قسم به خدای وو فکر ته ولاړې مو وو څوک یو خواته ځغلي څوک بل خواته ځغلي څوک په ساعت لاس پورې کوي دا خلک فرکار شي ان شاء الله دا اره په ساعت صلاح اخی وروره وو چې دغه ته مجبوره کړی چې دا خلک چې اغلای او فرار ګرد فرار شوی دي پر سل متره پر یو سل شل متره د اوبو ګل دی وروره دغه بند مو دغه تلکان مو دغه سي دي مریض مو قسم په خدا که ګر سره پر لاړې مري چې دغه زه راځو دا هم دغه ټوک ټوک دي نو زما هیله ده چې دغه ځاغ مې ته مسؤول ورسیږي. وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د آزادۍ رادیو خبرونه او ری قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهم نیمای کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبريږي او ری د لمهروي خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو. په هند کې د کورونا ضد واکسین کمپاین نن پیل شو سره له دې چې دا هیواد د واکسین له کمښت سره مخامخ دی خو په دې کمپاین کې هر بالغ هندستاني د واکسین د یوې ستنې مستحق دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د هندستان د کورونا د نوې پالیسی د میپ میاش کې رامنځته شوی هغه پیچلی سیستم پای ته رسوي چې یو شمیر ایالتونه پکې د کورونا واکسینو د تطبیق په برخه کې لستون سره مخ وو. هندستان سره لدی چې نور نړۍ ته د کورونا د واکسینو لوی صادرونکي دی په خپل کور کې ستونزو اړ کړ چې نور نړۍ ته د کووید 19 واکسینو صادرات بند کړي. د کار په ځینو نور هیوادونو کې د واکسینو کمپاینونه لستونزو سره مخ کړي. تر اوسه د هندستان د 1,400,000,000 وګړو یوازې 3.5% بشپړ واکسین شوی دی. په وروستیو څو میاشتو کې هندستان د کورونا وبا سخت وځپه خو وسته د هیواد د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کورونا ورسنۍ پیښې په تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو کم حد ته راښکته شوي. بلخوا د کاناډا او مکسیکو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو پولې لکتر لګه دی وی بل میاشت لپاره تړلې وی. دا د سوداګرو او پر پوله د میشتو خلکو د هغه زیاتیدونکو غوښتنو سربیره ده چې وایي پر پوله دی کنټرول نرم شي. کاناډا چې تیره اونۍ له خپل اړخه د پولو د تړلې پاتې کېدو اعلان وکړ، د کمپنیو او سیاحت د سکتور تر فشار لاندې دی چې پر پولو دی کنټرول نرم کړي. پر پولو کې پاوختو راوختو دا محدودیت د 2000 میلادي کال د مارچ څخه په میاشتنۍ توګه بیا بیا تمدید شوی دی. په اروپا کې له روسیې تر پرتګال پورې هیوادونه د کرونا وایروس د ډلټا بڼې اندېښمنوونکي خپرېدل تجربه کوي. د کرونا وایروس دا بڼه لومړی هندوستان کې پیدا شوه او د وایروس د نورو بڼو په مقایسه په چټکۍ او اسانۍ خپرېدونکې ده. د جرمنی د اقتصادي څېړنې یو انسټیټیوټ خبرداری ورکړی چې د کرونا د ډلټا بڼې په خپرېدو کې زیاتوالی د اروپا اقتصاد د یو بل گزار سره مخ کولای شي. په جرمنی کې د کرونا وایروس دا هندي بڼه دا مهال یوازې د کرونا د نوو مثبتو پیښو 6% جوړوي.
د مازیګر 4:30 د قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان کې وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي او په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 2 لاس پلاس شوي دي. افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو د تخار ولایت د خواجه غار او بنګي ولسوالیو د بیرته نیولو خبره کوي، خو په بلخ او اورزګان کې سیمه ییزو چارواکو د طالبانو لخوا د الکتر لګه 4 ولسوالیو د نیولو خبره تایید کړې ده. د خوست هوایي ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز له دوبۍ څخه ترسره شو. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې لوی سلاکار احمد الله فیضی ازادي راډیو ته وویل له دوبۍ څخه د ایران افغان هوایي شرکت الوتکه په دې پرواز کې نوي تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د الکساندر لوکاشنکو د کورنۍ د غړو په ګډون د بیلاروس پر یو شمېر چارواکو او ادارو نوي بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې چې نن به د اروپایي ټولنې په رسمي ژورنال کې خپاره شي، د پارلمان د غړو څارنوالانو قاضیانو او نورو چارواکو په ګډون یو اویا افراد او ادارې په نښه شوي دي. هند چې د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي، نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. په هند کې چې 1.4 میلیارد وګړي اوسي، تر اوسه پورې یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین شوي دي. په قطر کې د 2022 کال د نړیوال جام سیالیو مینوال ال چې د کورونا ضد واکسینې کړی وي. په پام کې ده د دغه نړیوال جام لوبې د 2022 کال د نومبر په 1 پیل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د ماشوم د حقونو په خبرونه کې د مور د شیدو پارزښت او ګټو خبرې کوو. د مور شیدې ماشوم ته څومره ګټه ورېدي؟ هغه مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي دې ته څه خېګنې لري؟ او د شیدو ورکولو پر وخت کوم مناسب خواړه وخوري تر څو شیدې ډېرې شي او خپل هم غښتلي وي؟ نن په خبرونه کې همدا پوښتنې ځوابوو. له موږ سره میلمه د داخلي د برخې متخصص ډاکټر پرویز اقبال دی.
ډاکټر صاحب، پایل خوري زیاته باندې نه چې موږ ته د مارکی وخت راکړل، راځو خبرونه پایلو. په پایل کې ستړي مشي خراغلی.
مننه، ستړي مشي، تاسو خیر وسی.
خپل دغه د مور د شودو پارزښت باندې خبرې راته وکړي.
وګورئ، د مور شودو د الله تعالی له طرفه یو لوی نعمت دی، او د مور شودو یو ساس کې دیوی بازاري قوتې سره نه مقایسه کیږي. دا به ټول او ریډور کې واوري، ځکه اکثرا مېن دي د ځنې تنبلو لامل نه غواړي چې خپل ماشوم ته شودي ورکي. ځنې افواګانې، ځنې خبرې موجوده وي چې لکه ماشوم ته د تیا ورک مور ته به دا مشکل پیدا شي، مور به ضعیفه شي یا به ماشوم څنګه شي. دا غلطی خبرې دي. همیشه د مور شودو کې لوی نعمت دی، او د مور او ماشوم ترمنځ یو مینه، یو ښه فضا رامنځته کوي او یو عاطفه رامنځته کوي. راځو د مور لپاره وګورئ، میندې باید په دې باندې پوهیږي. وایي هغه میندې چې ماشوم ته خپل شودې ورکوي باید ګټو ته ځیر شي. وایي هغه میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي، وایي دا میندې د سرطانونو باندې نه اخته کیږي. په کوم سرطانونو دا ډیره مهمه خبره ده. د تیونو په سرطانونو ناخته کیږي، د رحم په سرطان باندې دوی ناخته کیږي، د تخمدان په سرطان باندې دوی ناخته کیږي، او بل هغه میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي د لوپس ایریتروماتوسس په نوم باندې یو آټو ایمیون ناروغي ده، په هغې باندې د زنګونونو په دردونو د زنګونونو په التهاباتو باندې به دوی ناخته کیږي، په دې باندې به دوی ناخته کیږي. هغه میندې چې ته نه ورکوي دوی به زر پر ډیابټ یا د شکرې په دویم ډول ناروغۍ باندې اخته کیږي. خو هغه میندې چې ماشوم ته تی ورکوي د شکر چانس پکې کم دی، لوړ فشار چانس پکې ډیر کم دی، د وینې کولیسټرول او ترایګلیسرایډ به نه لوړیږي، په زمین کې وي د زړه د ناروغۍ پیښې پکې ډیرې کمې وي.
که درته وایي چې کله چې ځینې میندې ماشومان نړۍ ته راوړي نو دوی سي مشکلات سره مخ کیږي، کله چې دوی ماشوم د شیدې ورکوي توان خو به نه ورته کیږي.
ډیره زړه پورې پوښتنه ده. وګورئ، شودل لوی نعمت دی، او څنګه چې ماشوم وزیږیږي هغه که طبیعي ولادت وکړي یا د عملیات په واسطه باندې نړۍ ته راشي، وایي مور باید په لومړي ساعت کې خپل شوده ورکړي، چې په شودو کې د کولیسټروم په نوم باندې چې موږ او تاسو ته په پښتو کې ورګوي، دا هغه جوهر دی چې په دې کې ډېر لوړ کیفیت انټي باډیګانې موجود دي، او کله چې ماشوم وخوړلې ماشوم به په ناروغیو باندې ناخته کیږي، مور به هم سالمه وي. د دې سره سره وي هغه میندې چې کله ماشوم ته تی ورکي او شودو شروع کړي، د زیږون نه وروسته د نفاس په دوره کې د خونریزۍ مخه نیسي، یعنی وینه به کمه ځای کیږي، په زمین کې وي رحم به خپل لومړني حالت ته راګرځيږي. بل پلوه کله کله ځینې میندې وي د ولادت نه وروسته ورته ځینې روحي او ذهني ناروغۍ پیدا کیږي، که چیرته دوی خپل ماشوم ته تی ورکي دغه زهنی فکری نارامتیاوي چې دي دا به د شودو ورکولو په واسطه باندې له منځه لاړ شي. په زمین کې مور به ډیره آرامه وي. سفر ته که د ولادت نه وروسته سلوېختې نه وروسته مور کرزي پلار کرزي کاکا کرزي، ډېرې ښې اسانتیاوي رامنځته کیږي، دا شوده تیار آماده دي. داسې نه ده چې له اوبک جوش کا ورته اوبه ککړې دي یا د بازار شوده پکې ټینګ شي غلیظ شي، هم د مور لپاره اسان دي هم د ماشوم لپاره، ځکه چې دا د خدای له طرفه یو خط تحفه ده، په اسانۍ سره جوړ شوی دي، په ښه شکل سره جوړ شوی دي. دا د ماشوم لپاره قابل د هضم دي، قابل د جذب دي، قابل د رشد دي.
bale تاسو تر اوسه پورې دغه غټو خبرې وکړي چې کله یو مور ماشوم ته شودي ورکړي نو مور ته غټه لري. روزو ماشوم ته د مور شودي په خپل ماشوم ته کومې غټې فائدې لري؟
وګورئ، هر هغه څه چې الله جوړ کړی دي، الله بهترین انجینر دی. هغه د هغه ماشوم چې هغه ډیر خام دی، د هغه زیګر خام دی، د هغه هضمي سیستم خام دی، تنفسي سیستم، او د هغه خپل عصبي سیستم ډیر خام دی، نو د ده د پاره یو ډیر ښایسته ورګه د هغې نه وروسته شوده، چې په دې شودو کې په لوړه کچه باندې ایمونوګلوبولین موجود دی، او دغه په لوړه کچه باندې ایمونوګلوبولین کله چې دا شوده خوري دا د دې د بدن د پاره سازګار دي. وګورئ، کله کله اکثرا د بازار شودې چې ورکوي د ماشوم ګیډه خوږیږي، جاړي، قبضیت پیدا کوي، نفخوبات پیدا کوي، ولې د دې سره چې څنګه د مور شوده شروع شي نو د ماشوم ایمیونیټي یا مقاومت په ورسره لوړ شي، ماشوم به په شری باندې ناخته کیږي، ماشوم به په اسهالاتو باندې ناخته کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې ناخته کیږي، ماشوم به په سینه بغل باندې ناخته کیږي، د ماشوم د غوږ نه بزوې نه راځي. د دې سره سره ماشوم ته به قبضیت نه پیدا کیږي، اسهالات په ورته نه پیدا کیږي، د ماشوم خلې ته به دوباره شودي نه راګرځي چې دې ته ریفلکس وایي. او د دې سره سره کله کله هغه ماشومان چې د مور شودیس کې وي دوی په بکتری مننجایټس باندې ناخته کیږي، هغه انتان چې دماغ ته ځي او د دماغ د التهاباتو لامل ګرځي، وایي د ماشوم د سترګو دید ورسره قوي کیږي، د ماشوم ذهن ورسره آرامیږي، ماشوم مقاومت دماغي ورسره لوړیږي، حافظه ورسره پیاوړی کیږي. او یو بل سندروم دی چې هغه ته د ناساپی مړینې وایي، یو د ماشوم روغ جوړ د ستیمر شو، دغه سندرومونه دغه ناروغي چې د ماشومانو د ناساپی مړینې څخه د مور شودي مخنیوی کوي. او په زمین کې ماشوم باندې ناروغه کیږي، ځکه شوده پاک دي، نه په بوتل کې دي، نه اوبه ککړې دي، نه پکې موږ تاسو ککړه کاشوغه وهلې ده، دا ماشوم په روغتون کې نه بستر کیږي. او د دې سره سره والدین به د کاروبار څخه نو باسي، په اسانۍ سره جذبيږي، حزبيږي، انټي باډیګانې لري، او د دې سره سره د ماشومانو د الرژي پیښې په کمی دي، ماشومان به په سرطانونو باندې ناخته کیږي، او هغه ماشومان چې مور ته وروي پاینده کې به په اول او دویم ډول ډیابټ باندې ناخته کیږي، د کرونز په نوم باندې د کولمو التهابات دي، دغه ناروغي باندې به ناخته کیږي، او هغه ماشومان چې د مور شو دروي په پاینده کې باندې چاغیږي، ځکه چاغوالی هم یو ناروغي ده چې په لسهاو ناروغیو ته بلنه ورکوي، د دماغ د پخوالي لامل ګرځي، حافظه به خې بي پیاوړي به وي.
په تفصیل لحاظ د مور شوده په ماشوم څه اثر لري؟
مینه به پکې وي، درد به پکې وي، ظالم بنوي، قاتل بنوي، خپل د مور شود د انسانیت لپاره زمينه برابرې. هغه کسانو چې د مور شودې رودلې وي هغه د هغه کسانو په پرتله باندې چې وي بازار شودې وي ډیر حلیم وي ډیر نرم ډیر زړسوان دي وي او په زمين کې د دوی بدن به د انتانات په مقابل کې ډیر مقاومي.
اوس به درته وایي چې تر څو کلنې پورې باید ماشوم ته د مور شودې ورکړل شي.
وګورئ د مور شودې یو د طب له نظر دی یو د دین له نظر دی. د دین له نظر هم د مور شودې د دوه تر دوه نیم کالو پورې دي او تب هم دا تاییدوي. ځکه دلته دوه خبرې رامنځته کیږي. کله چې مور ماشوم ته شودې ورکوي د بل ماشوم ترمنځ واټن به کمی، یعنی بل ماشوم به په سیزر نه زیږیږي. او بل خبره دا چې ماشوم به غښتل یا پیاوړی او صحتمند وي. نو ټولو میندو نه مې خواهش داده چې حداقل خپل ماشوم ته د دوه نه تر دوه نیم کالو پورې خپل شودې باید ورکړي. چې دلته یو بله نقطه هم ډېره زیاته مهمه ده، وایي ټولې میندې باید اول شپږ میاشتې چې دي فقط د مور شوده باید ورکی، د شپږو میاشتو نه وروسته باید ورته خواړه شروع شي. مور ته ښه خواړه ورکړل شي، مور ته په وخت باندې میوه ورسیږي، مور ذهنن فکرن جسمن آرام وي. د شودو ورکولو په وخت کې باید مور آرام ځای کې کینی، داسې نه چې هغه ماشوم ته تیا ورکوي د پاسه نه پیغه ګوش چې پاسه دیګو کا پاسه کې جارو کا. خپل د مور نارامتیا د شودو په کموالی کې مستقیم تاثیر لري، غذا په کې تاثیر لري او اقتصاد په کې ډیر زیات رول لري. نو په دې خاطر باندې هغه مند چې ماشوم ته شودې ورکوي د پاملرنې وړ دی او باید جدي پاملرنه ورته وشي.
بله، په دې څه کې لوي بلې ډېرې لوی جدي سیستم چې سره مخ یو چې هغه د کورونا وایروس دی. کومې میرمنې چې په کورونا باندې اخته دي آی خپل ماشوم ته شدې ورکولای شي؟
وګورئ، د کورونا ناروغي د بد مرغه یو نوې ناروغي ده، د ریسرچ لاندې ده، د پلاتون لاندې ده. خو مهمه خبره دا ده هغه مند چې په کورونا باندې اخته وي دوی باید خپل نظافت ډېر زیات وساتي. خپل لاسونه باید همیشه ومینځي، سینې باید پاکې کړي. تر اوسه پورې دا نه ده ثابته شوې چې د مور په شودو کې چې کوم د کورونا وایرس یا کووید 19 ده دا مستقیما انتقالیږي د شودو د لارې. خو بهتره دا ده چې باید تاکید په دې باندې وشي چې په دغه وختونو کې باید هغه کمی سوار لس ورځې چې دي چې د انتان د انتقال لامل ګرځي کوشش دې دا وکړي. ځکه دا نوې مرض دی، نوې راغلې دی، د ریسرچ لاندې دی. ماشوم ته دې نور شودې ورکړي، کله چې مور ښه شوله او د انتقال خطر کمتر شو پاغه وخت کې کول شي چې مور بیرته خپل ماشوم ته خپل شودي پایل کی.
سکل ویل کی چې ماشومان هم په کورونا باندې اخته کیږي، آیا هغه ماشومان چې دوی د مور شدي خوري دوی هم په کورونا باندې اخته کیږي؟
وګورئ، د الله لوی نظام ته وي هغه ماشومان چې د مور شودي خوري نظر نور ماشومان ته په کورونا باندې ډیر کم اخته کیږي. علت یې دا ده چې دوی ماشومانو دفاعي سیستم نظر هغه ماشومان ته چې هغه د مور شودي نسکي مقاومت پیوړی دی. نو په دې خاطر باندې که تاسو غواړئ چې ماشوم په کورونا باندې اخته نشي، په راز راز انتانی ناروغي باندې اخته نشي، همیشه مقاومت پیوړی وي، آینده کې یو ښه ځوان یو ښه پیغله ترې جوړ شي د وطن لپاره خدمت وکړي، د ټولنې لپاره، د کورنۍ لپاره، نو د مور شو د مهروي، د مور شو د ماشوم هم د انتاناتو څخه ساتي او هم د ډیرو زیاتو انتانی ناروغیو څخه مخنیوي کوي.
ډیر زیات مننه تاسو باندې وسی.
تاسو نن ډیر مننه، خوشاله وخت لرئ.
قدر من دوستانو، ده هر ماشوم لپاره خبرونه پای ترسه بو، تربیه خیچاری.
ده لوبو لمیدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه د لوبو له میدانه یوی بلی ونیزی خبرونه ته مهرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ ووسی. د تکواندو اسیایي سیالۍ چې د افغانستان تر څنګ پکې د یویشت بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه پای ته ورسېدي. افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې کومې لاسته راوړنې درلودې؟
خوشبختانه محسن رضایی پکې د سرو زرو مډال وګټلو او نور ورزشکارانو په مختلفو سبکونو او کټګوریو کې هم د سپینو او د برونزو مډالونه ګټلي دي.
دا سیالۍ د لبنان په بیروت ښار کې ترسره شوه، په کندوز او ننګرهار کې.
نو ما سردا احساس او د سوچ پیدا شو چې راځه په جلال آباد کې د اکاډمي جوړه کړم.
جنازین ورزشي سرپوشیده بر بانوای ایجاد کړم ته به تانند نگرانی
که وختونو تبه هم ووري.
د زنیو سرچینو پر بنسټ هغوی چې په منظم ډول ورزش کوي د زیګر سرطان پکې کم لیدل کېږي.
خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د د اسیا د تکواندو اتلولۍ سیالیو کې چې د لبنان په قربتوب ترسره کیږي، افغان لوبغاړو تر اوسه 2 د سرو زرو او 6 د برونزو میډالونه ګټلي دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ په لومړۍ ورځ محمد رضایی د 85 کیلوګرامه وزن کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ او حکمت الله زین د 35 کیلوګرامه وزن کې د برونزو میډال ترلاسه کړ. همدارنګه متین هوتک د پارا تکواندو په کټګورۍ کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ او علي سجاد همراز د برونزو میډال ترلاسه کړ. ښاغلی پیمان وایي د پومسی په برخه کې سید رستم اکبری او جلیل احمد صالح دواړو د برونزو میډالونه وګټل. ویل کېږي چې د آزاد یا جی 2 سیالۍ پرون پیل شوې. ښاغلی پیمان وایي چې د دوو نورو ورزشکارانو فرزاد منصوري او حسن لطیفي دوه د برونزو میډالونه ترلاسه کړي. په ټوله کې افغانستان د آسیا تکواندو لوبو په درې لړ کې 2 د سرو زرو او 6 د برونزو میډالونه ګټلي دي. ټاکل شوی چې روانه اونۍ د بامیان د بدني روزنې امریت له لوري په بامیان ولایت کې د بایسکل ځغلونې سیالۍ پیل شي. د یاد ولایت د بدني روزنې امیر سید اسحاق هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې په روانه اونۍ کې به په دغه ولایت کې د 500 ورزشکارانو ترمنځ چې 1.5 هلکان او پاتې نور نجونې دي د بایسکل ځغلونې لوبې پیل شي. دغه سیالۍ د پایډل وهل د سولې لپاره په نوم جوړیږي. په دې سیالۍ کې به ورزشکاران په بایسکل کې 500 کیلومتره چې د درې صوف له سړکه پیلېږي د بامیانو تر مرکز پورې مزل وکړي. مسؤلین وایي ورزشکاران به په دې سیالۍ سره له طالبانو وغواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او سوله وکړي. او ټاکل شوی چې افغان لوبغاړی مجیب زدران ډیر ژر د انګلستان په کورنی لیګ کې ولوبېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دغه تکړه او نامتو لوبغاړی مجیب زدران چې د انګلستان په ویټالی بلاست سیالیو کې اخیستل شوی د راپورونو له مخې هغه به نن دوشنبې له خپلې لوبډلې سره یوځای شي. دا لوبډله د انګلستان په یاد لیګ کې خپله راتلونکې لوبه د پنجشنبې په ورځ ترسره کوي چې مجیب زدران به هم په یاد لوبه کې ورسره ولوبېږي. راپورونه وایي چې هغه څو ورځې وړاندې د انګلستان په ویټالی بلاست چلیو کې د لوبېدو په موخه انګلستان ته سفر کړی و، خو د کورونا وبا له امله په سربیا هیواد کې قرنطین و. تازه خپله مجیب زدران په ټویټر پاڼې لیکلي چې قرنطین خلاص شوی.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د تکواندو په آسیایي سیالیو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې ته پام واړوي. په دې سیالیو کې د افغانستان تر څنګ د 21 بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی سره مرکه کړې ده. پوپلزی صاحب، ډېره مننه که پایلې له دې کړو چې په دغه سیالیو کې افغان لوبغاړو کومې لاسته راوړنې درلودې.
د تکواندو د آسیا قهرمانی سیالۍ پای ته ورسېدلې. خوشبختانه محسن رضایی کې د سرو زرو مډال وګټلو او نورو ورزشکارانو په مختلفو سبکونو او کټګوریو کې هم د سپینو او د برونزو مډالونه ګټلې دي. خوشبختانه په پارا تکواندو کې یا د معلولینو په بخش کې هم مډالونه ګټلې دي. خوشبختانه چې اوس ورزشکاران د لبنان اوپن یا د لبنان آزاد سیالیو کې هم تر اوسه پورې 2 د برونز مډالونه ګټلي دي او امیدواري چې تر لسو پورې به ټول مډالونه په دې سفر کې زموږ د تکواندو لوبغاړي ولري.
آیا له یادو شو لوبغاړو کوم یوې د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې هم برخه اخلي؟
د دې لوبغاړو د جملې څخه تنه فرزاد منصوري به د اولمپیک سیالیو ته یا اشتراک کوي او ګډون بکوي. پکې نور ورزشکاران نه سهمیا لري او نه هم کار ترلاسه کړی ده.
په پلځه سه مننه. کله تکواندو را تیر شو او فوټبال ته راشونو، د فوټبال د آسیا د ملتونو جام سیالۍ پای ته ورسېدي. افغان لوبډلې په خپل ګروپ کې له هند وروسته څلورم ځای خپل کړ. آیا افغان لوبډله د دې سیالۍ بل پړاو ته وته؟
د فوټبال پاک لبونه بلې، او فوټبال په خپل ګروپ کې څلورم مقام ترلاسه کړو او خوشبختانه په لومړي ځل باندې به وکولای شي چې د آسیا قهرمانی سیالی تا یا د آسیا کپ تا جام ته به دوی لار موندلې ده او دوی که په دې کې به ګډون کوي. خو متاسفانه د نړیوال جام یا د جام جهانی 2022 قطر ته لار ونه شوی موندلی. په مجموع کې تیم ښه ده، اما ضرورت دا ده چې په افغانستان کې د فوټبال د ملي لوبډلې تعداد د افغانستان د ورزشکارانو نه زیات شي. د ورزش د رهبری او مشرتابه همیش وړاندیزونه فوټبال فدراسیون ته دادي چې په افغانستان کې سیالۍ زیاتې کړي او تر څو دلته انګیزه د ملي لوبډله لپاره اوچته شي.
او د نجونو افغان لوبډله هم په ازبکستان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سیالیو کې د برخه اخیستلو لپاره د هیواد تتللې و. لاسته راوړنه یې درلوده.
د خویندو یا د جنکیانو سیالۍ هم خېوي د توقعونو لوړلو وکړې ده. په امکاناتو هغه محدودیتونه چې په افغانستان کې دي زموږ په نظر لوبه ډېره ښه وه. د تاجکستان بریا ترلاسه کړې ده، اما د نورو ملکونو نه یې سطحه ډېره زیاته ښکته ده چې ضرورت دی په دې بخش کې هم توجه وشي. خصوصا دې ته باید روزونکي ښځینه روزونکي د نورو ملکونو څخه افغانستان ته دعوت شي یا په نورو ځایونو کې ورته کمپونه جوړ شي ترڅو د دې سطحه هم لوړه شي. فوټبال په مجموع کې ښه روان دی او امیدواره یو چې رتلونکی کال کې او بسا کال کې په داخله افغانستان کې د ملي لوبډله لپاره د ورزشکارانو یو د لوبغاړي تعداد زیات شي په ملي لوبډله کې.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزیو په جلال آباد ښار کې د ګلبهار په نوم د کرکټ یو معیاري اکاډمي جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. دغه اکاډمي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مسولانو د کرکټ د یو شمېر لوبغاړو لخوا پرانستل شو، د جلال آباد ښار ختیس کې د اکرام قریشي په نوم د یو سوداګر لخوا جوړ شوې. له دې اکاډمي سره د افغانستان د کرکټ بورډ مسولینو د همکارۍ ژمنه وکړه او دا د افغانستان د کرکټ د پیاوړتیا لپاره یو ګټور اقدام وباله. نور حال زموږ همکار راکوي.
د ننګرهار اوسیدونکو اکرام قریشی یو سوداګر دی. د وایي د 2,00,000 امریکایي ډالرو پر ارزښت د ګلبهار په نوم د کرکټي واکاډومي څخه جوړ کړ چې په خبرې له کرکټ سره د زئیز ونانو مینه به کچې خود لوب یو معیاري زده کړو لپاره هیڅ نه لرل. د قریشی په خبره د اکاډومي پر خپل شخصي شاوخوا درې جری بزمکه جوړ کړی چې د کرکټ ټولي اړتیاوي او سانتیاوي په پام کې نیول شوې دي.
ما دا باز لوبغاړي لیدو چې ملکونو ته ولاړ او په دې خاطر به خبرل چې هغه د پاره په افغانستان کې د سې د اکاډمۍ زمينه نه و چې هغه د سې اکاډمۍ جوړ شي او هغه به خپل پرکټس وکي او خپل تمرینات د تجربې د لاسه کی. نو ما سره دا احساس او دا سوچ پیدا شو چې راځه په جلال آباد کې د سې اکاډمۍ جوړ کړم چې راځه د ننګرهار خلک د نشو او د دې شي نه منیشي.
اخوا د کرکټ یو شمیر افغان لوبغاړي خوختي چې په خپل هیواد کې د لومړي ځل لپاره داسې واکاډومي جوړ شوې چې د دوی په خبره د نړۍ په ډیرو کمو هیوادونو کې ساره لیدل کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړي رئیس احمد زید د ګلبهار کرکټ اکاډمي د ننګرهار ځوانانو نیکبختی بولی او زیاتوي چې په دې سره بزوان لوبغاړي لا پیاوړي شي.
ننګرهار د کرکټ کور ده. زه به د ننګرهار خوشکسمتي ورته وایم کاش دغه سہولتونه د موږ وخت هم وای، خو دغه لوبغاړي ډیر خوشکسمت دي چې په داخلي افغانستان کې موږ دغه تجارتونو رونه دغه سرمایه‌ګذاري دلته کوي او یو بهترین سہولت برابر کوي. یعنی کینو کې چې موږ چې د څومره سفرونه کړی دي ډیر دنیا ته تللیو، نو په ډیر کم هیوادونو کې دومره پرمختللی اکیډمي موږ ته تللی ده.
د افغانستان د کرکټ په خوانی لوبغاړي او د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ یو روزونکی کریم صادق وایي په اوس وخت کې شته سہولتونو ته په کتو به نوي ځوانان په ډېری اسانۍ سره د کرکټ لړیرو نوو تجربو برخمن شي.
او هر هغه لوبغاړي وسته سو چې په ټینس بال باندې یا قدرتي استعداد او سلويخ په صد کورنۍ ولري، نو ان شاء الله دلته به ډېر خپالش کیږي او ډېر لړن وخت کې به جوړيږي. ډېر خوشبخته دي اوس ماشاء الله د سہولتونو دي خر نړیوال روزونکو دي. مونږ غونډې ډیرش کاله کرکټ سابقه لرو، ان شاء الله مونږ دوی سره ډېر خواري زحمت باسو چې د افغانستان راتلونکو نسلونو د افغانستان نوم د کرکټ په نړۍ کې ډېر روښانه کی.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول حکمت حسن وایي د افغانستان کرکټ بورډ په یوازې ځان نشي کولای چې د هیوا ټولو سیمو ته څنګه چې په کار درسیتګي وکړي، او په خبره چې دوی په دې برخه کې د خصوصي سکتور ملاتړ ته اړتیا لري.
په ننګرهار کې مو د ګلبهار په نوم د کرکټ د یوې اکاډمۍ د جوړېدو خبر اورید. کله ننګرهار کندوز ته ورشو په دی ولایت کې یو شمیر ورزشکار انجونی او خځې شکایت کوي چې د غلطه د انجونو د ورزش لپاره خوندي او مناسب ځای نشته.
په کندوز کې یو شمیر ورزشکار انجونی وایي چې په دغه ولایت کې د تمرینونو لپاره داسې مناسب او خوندي ځای نشته چې هلته دوی ورزش وکړي. د دوی په خبره چې د ټولنیزو ننګونو او محدودیتونو سره سره دوی غواړي چې ورزش وکړي، خو په دې ولایت کې د شوزو لپاره د ځانګړي ورزشي ځای نشټوالی لامل شوی چې زیات شمیر نجونې او ښځې له ورزش کولو څخه به برخې پاتې شي. 15 کلنه پلوشه متین وایي چې له ورزش سره مینه لري خو د مناسب ځای نشټوالی له کبله نشي کولای ورزش وکړي.
ورزش هم یکی از اساسی ترین به نظر ما
ټول جنی غواړي چې ورزش وکړي، ځکه ورزش کول د انسان صحت ته ګټه رسوي. خو په کندوز کې د مناسب ځای ورزش امکاناتو نشټوالي لکبل خزینه شي کولای چې ورزش وکړي. موږ له دولت څخه غواړو چې د خزل لپاره یو ځانګړی ورزشي ځای جوړ کړي.
دوی لاړون دولتي ادارو غواړي چې په دغه ولایت کې د شزل لپاره د ورزش ځانګړی ځای جوړ کړي ترڅو شزې ورزش ته ادامه ورکړي، ځکه د ورزش لپاره دوی کولای شي خپل ځینې اندېښنې لري کړي. د کندوز د شزو چارو رئیس ناهید آصفي هم د ورزشکارو نجونو انتقاد پر ځای بولي او ټینګار کوي چې دوی دا موضوع له سیمیزې ادارې سره شریک کړي ترڅو د شزو لپاره ځانګړی ورزشي جمنازیم جوړ کړي.
جمنازیم ورزشي سرپوشده بر بانوای ایجاد کنیم تا بتانند نگرانی
له هڅې پیل کړې چې دلته د شډو لپاره ورزشي جمنازیوم جوړ کړو چې په دې برخه کې د نجونو ستونزې هوارې سي، چې نجونو ته د ورزش فرصتونه برابر سي، ورزش وکړي او موږ غواړو د ورزش بلابل ټیمونه جوړ کړو چې کندوزی نجونې په ورزش سیالیو کې برخه واخلي او خپل ولایت ته ښه لاس راوړنی ولري.
خو د کندوز د ورزشي ادارې چارواکي بیا وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې پر یو ورزشي جمنازیوم کار روان دی او د کار په بشپړې دوه سره به د ورزشکارو نجونو شته ستونزې هوارې شي.
په کندوز کې د یو شمېر ورزشکارو نجونو او ښځو هغه شکایت مورید چې ویل یې دلته د ورزش لپاره خوندي او مناسب ځای نشته. آیا پوهیږئ چې سپورت مو د ځیګر د سرطان له مرګونې ناروغۍ ژغوري؟ د تازه تر سره شوی سیړونو پر بنسټ په منظم ډول ورزش کول د ځیګر له سرطان مخنیوي کوي. د سرطانونو لامل پمړینه کې د ځیګر سرطان څلورم ځای لري. هر کال په ټوله نړۍ کې 800,000 کسان په دې سرطان اخته کیږي. دا سرطان د سرطانونو لامل د مړینې اصلي لامل او په کلنی ډول 200,000 کسان تر خپل ژوند لاسه ورکوي. نور په یو مطلب کې
د ځینو سرچینو پر بنسټ هغوی چې په منظم ډول ورزش کوي د ځیګر سرطان پکې کم لیدل کېږي. له همدې امله څېړونکو د منظم ورزش کولو د اغېز څرنګوالي په اړه د هغو کسانو په خاطر چې د ځیګر د سرطان له ګواښ سره مخ دي په چاغو او شکر لرونکو موږکانو څېړنه وکړه. په دې څېړنه کې له هغو موږکانو څخه کار واخیستل شو چې د جینټیکي پارونې له کبله د ډېر خوراک او اشتها درلودو په ځوانۍ کې چاغ او په دویم ټایپ شکر اخته و. رنګ دغه مکانو ته د ژوند په لومړیو پړاوونو کې سرطان زیګون کې مواد زرق شوی وو. وروستنی مې لدې مکانو څخه په ترتیب په ګرځنده سرخ کې کې خودل شول. په داسې حال کې چې نور پاتې مکان بعد ورزش کولو فرصت نه لري او به حرکت وبوي. د دغه سړونو د مندونو پر بنسټ په ګرځنده سرخ کې خودل شوی مکانو 30 کیلومتر منډه ووهله. په هغې طریقې کې یوازې په لومړیو دریو میاشتو کې د موږکانو وزن کم شو، خو د شپږو میاشتو د ورزش کولو سره سره بیا هم ورزشکار موږکان چاغ و. څېړونکو له شپږو میاشتو وروسته دواړه ډله موږکان معاینه کړل او څرګنده شو چې له بې حرکته موږکانو څخه یې زیاتره د ځیګر په سرطان اخته شوي، خو هیڅ ورزشکار موږک دا ناروغي نه درلوده. د څېړونکو په وینا د ازمایښت وښوده چې ورزش په چاغ و غوړ ځیګر لرونکو او په دویم ټایپ شکر دخته موږکانو د ځیګر د سرطان مخنیوي کوي. لازمي څخه د وخت په تیرېدو ورزشکار موږکان د سرطان پر وړاندې په بشپړه توګه مسون و، خو د وزن زیاتېدو یې د سرطان له چارې پیروي نه کوله. څېړونکي متوجه شول چې ورزش کول د مالیکولونو پر لړۍ اغیز شیندي او د فشار له امله د پروټینونو د فعالېدو مخه نیسي او د سرطان غدو له منځه وړونکي جن فعالوي. همدارنګه د مالیکولي مسیر په پیژندلو او درملیزو درملو او خوړو لپاره په ورزش سره دا چاره پیاوړی او په چاغ او شکر لرونکو ناروغانو کې د ځیګر د سرطان ګواښ کم کړي.
دا همدې مطلب اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونی خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چه تجیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
پاتکی زرزری چپنا
سبر سرور دے